السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلئ. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل چې دوی باید کله هم د اډه نه وای پریښي. تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي و چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستان کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي و چې د بګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بلورته د دې څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمې پورز په پیکن کې ویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکي باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي زیاته کړې چې د چین هیله دا ده چې ښکېل خواوې په سیمه ییز ثبات کې راغنده رول ولوبوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ټرمپ دغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دی افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي خو په خبره یې دغه اډبه نه ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا اسرائیلي ځواکونو تیره شپه په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 14 وژلې دي. اسرائیل د غزې تلانګې د دې ښار له خلکو غوښتي چې سیمه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا بریدونه په داسې حال کې روان دي چې د لویدیځ له دې جګړې څخه په تنګ شوی او یو شمیر غربي هیوادونو ویلي چې روانو نه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي. تازه پرتګال ویلي دي چې د جمعې په ورځ به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. تر دې مخکې بریتانیا، کاناډا، استرالیا، مالټا، بلجیم او لوکزامبورګ ورته ژمنې کړې دي. د اروپای هوای د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې نن د اروپا په یو شمیر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبری حمله شوې ده. د راپور لمخې د بروکسل، برلین او د لندن د هیترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځان سره مخامخ شوي او دغه راس دغه سایبری حمله له کبله الوتنې ځنډېدلې او په پروازونو کې خنډ رامنځته شوی. وسام د ورزش له ډګره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مالدیف ملي ټیم ته لاس دیو ګول په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه د فوټسال د آسیایي لوبو لپاره نن په میانمار کې ترسره شوه. د فوټسال آسیایي جام راتلونکي میلادي کال په انډونیزیا کې ترسره کیږي. افغانستان په ایچ ګروپ کې له مالدیف او میانمار سره یو ځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ له میانمار سره مسابقه وکړي. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخېږي. په دې اتلولې کې اوس د همدې دوو لوبډلو ترڅنګ په بی ګروپ کې، البته په بل ګروپ کې، هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبب د هند او پاکستان مسابقه وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره کړې. آیا طالبان به داسې یوې معاملې ته زړه ښه کړي؟
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
ولې امریکا د بګرام اډې د بیا نیولو هڅې پیل کړي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. خوستی کروندګر وایي د حاصلاتو د ساتلو لپاره باید همکاري ورسره وشي.
د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سبزي ورسېږي، مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي، د بنجان مان 15 تلوي خري پي.
افغانستان کې بایسکل ته اړتیا ډیره، خو ځانګړې لارې ورته نشته.
بایسکل د سیو وسیله ده چې ډیر مصارف لري. کچېره پنچر شي او لس پیر مستری تور کړی نو دې پنچري ارته نیسي. ټیکسي ته کوی چې لس پیر ته درکوم نو هغه در باندې رښخند وخی.
او ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته ویل چې موږ باید کله هم دا اډه نه وای پریږي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا په افغانستان کې د باګرام هوایی اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي د دې اډې د بیرته نیولو په اړه له افغانستان سره خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل چې موږ باید لکه هم دا ډه نه وای پریښی. دی وایي وګورئ له باګرام سره څه وشول، موږ په دې اړه له افغانستان سره خبرې کوو، موږ نه باید دا غاډه پریښی وای. دا زموږ په تاریخ کې یو شرمونکې ورځ ده. د هغې د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل وجود نه لرلو. ما افغانستان پریښوده مې. زه هغه څوک وم چې هلته مې د خپلو سرتیرو شمیر 15,000 ته راکم کړو، خو ټاکل شوی و چې باګرام به ساتو. نوموړي لدی وړاندې د سپتمبر په 13 په لندن کې د سفر پر مهال خبرې غونډې ته ویلي و چې دغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته باګرام هوایی اډې ته ستانه کړي، هغه چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښې و. ښاغلی ټرمپ باګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه بللې او ویلي دي ځکه ستراتیژیک اهمیت لري چې د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې دوی د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کوي. د دې وزارت ویان لینجیان د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. که څوم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. یو شمیر پخواني طالب چارواکو هم د ټرمپ دغه څرګندونې د نه عملي کېدو وړ بللي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف ټینګار کړی چې افغانستان د بهرنی پوځي حضور منلو ته هیڅکله آماده نه دی. په همدې حال کې د پوځي او سیاسي چارو یو شمیر پوهان کڅو هم وایي امریکا له پوځي او سیاسي اړخه د دې ورته لري چې د غاډه ترلاسه کړي، خو دوی وایي نه باید افغانستان یې بلې جګړې ته ورټیل وهل شي. د پوځي چارو په اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه چې زموږ ولس د بلې جګړې قرباني نشي، په دې چې کله چې نړیوال قوتونه یا سیمهیز نور قوتونه د داسې یو پریکړې په مقابل کې اوسېږي یا د داسې یو پریکړې سره همغږی نه اوسېږي، نو که موږ وغواړو که ونه غواړو افغانستان ارو مرو بیا یوې بلې جګړې ته سوق کیږي.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د هغه فکر نه کوم چې په هیڅ ډول د امریکایانو ته امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، ولو کې طالبان وزیر بشران په کابل کې دې ته تیار وي چې امریکایان یو ډول بل ډول باندې د تجارت لپاره د انویسټمنټ لپاره افغانستان ته راشي. زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
باګرام چې شاوخوا 30 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړ شوی، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه او د شلکلن حضور پر مهال د قومندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ټرمپ د سپتمبر 13 وویل چې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د اوله کانکریټو فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړ شوی الوت کرخه هم لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوت کرخه یا رنوی لري چې د سترو باروډونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ولې د باګرام هوایي اډې د بیا نیولو په لټه یا هڅه کې دی او باګرام اډه څه ستراتیژیک اهمیت لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پری یو تحلیل راپور چمتو کړی چې احمد شبری پښتو بڼه وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ د سپتمبر 13 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2.5 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ټرمپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې بګرام د نړۍ یو لوی هوائي اډا چې حسمول لا سا ورکړي بیرته تر لا سکړو موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو دا بخای یو مهم خبر وی چې بیرته یې نیسو ځکه هغه یعنی طالبان لمګ نه څغوړي او موږ هغه اډا بیرته غواړو خو یو له هغه د لایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا د چې یوازې یو سات له هغه ځای لری دا چې چین هلتا خپل اټومي وسلې جوړوي.
ترامپ څرګنده نکړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او همي دا روښانه نکړه چې آیا هغه پرشتیا د بګرام د بیرتنیولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کوم ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله. خو د هغه د څرګندونی لومړنی علنی اعتراف دی چې شری د بګرام او نورو امریکایي پوزیشتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده؟ بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یوه جوړه شوې الوتکر شامل لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکرشه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده. ترامپ د خپل لومړي دورې په ورستیو کې ل افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو تړون کړی وو، خو دا هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چاري پلاس کې واخیسته. ترامپ وار ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر لارو چارو نیوکه کړي. هغه ډول وټل چې په کله امریکا غني وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پریښود. دا سوال هم شایي ستاسو په ځین کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نه وای نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پاوز سر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړۍ کابینې غونډې پر مهال ویلی وو چې د افغانستان د وټلو په پلان کې به موږ بګرام ساته، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځای لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغیز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته. خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتره لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. دا هغه ځای دی چې چین نشته شپېته کاله مخکې خپل لومړنۍ اټومي آزموینه پکې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انځور نشي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزی سیمو کې دی. چین په روسیو کلونه کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله چې د کال 60% زیاتوالی شي. آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ترامپ په خپل روسیو څرګندونه کې روښانه نکړه چې دقیقا د بګرام لپاره څه په نظر کې دي، خو د هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شوې دي. واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو سم ورزو کناړ ته د کناړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د دوی سیمه بیا رغونې ته اړتیا لري. داسې بیا رغونې ته چې په بنسټیز شکل تر سره شي. دوی وای د بیا رغونې لپاره په سر کې د لارو سړکونو جوړول مهم دي او هغه تر ځاکاران هم وای چې کله کناړ د زلزله ځپلو سیمو سړکونه جوړ نسی حالت رسیدګي سختي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپناه د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د ورستۍ مرګونی زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلي اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې لخپلې 22 کسیزې کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې ترخی مولاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپناه په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې د کولو ته جدي پام وکړي.
موږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوي دا کورونه جوړ شي ډیر زیات ضرورت ده. کم مؤسسات چې دي یا نور دي نو موږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دی ډیر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي حکومت دوی ته د سرپناه د جوړولو تر څنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشلې او دا کورم هوټل ګډ وډ شول بس زما خپل دا کور ټول دیوالونه خراب دي. کوټې مې دوه کې ناسلې جمع را روان دی بس د سی پی سی ام نشته چې دا دیوالونه به تور کو جوړ کو بس په دې خیمه کې دا جمع مې تیریږي. کلینیک تړتل لرو سړک تړتل لرو هر شي تړتل لرو. موږ
یو شمیر رضاکاران هم د زلزلې لامل د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لري پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته نور خیمو ته ضرورت نشته. دوی د موږ له خیمې نه راوړي دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی. اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري. آی او ایم دی او ډبلیو پی ده او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس تاغې د اوسه پوری سروې پاتې ده. داسې ځای نه دي چې یو ځای لس دل سروې کړی ده. یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو لپاره رغول ورسته د ځانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل ادي ژوند تر وګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان ځانمن کړي مخکې خلک تر ډیره په کار نو مالداري بختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړي چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو چاپیریال او روغتیا په هنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښونو زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې کچېری بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږکال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.6 میلیونه ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي نړیوال مرسته وکړي نو دوی بدروان کال تر پایا 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه پاکو اوبو خوړو زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اگست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د مرګونی زلزلې له 2,000 ډیر کسان ووژل نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او لامل یې 3,000 کورونه ویجاړ شول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ورزویوي سیمایي موضوع ته هغه دا چې ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستلي دي. دا وروسته تر دې چې د روسي له خوا ځینې سرغړونې وشوي او د ناتو غړو هیوادونو باندې د روسي الوتکې ورغلل. تفصیل په دې راپور کې احمد شبر اورو.
د پولند او د ناتو نورې جټ الوتکې نن په داسې حال کې راپاڅېدلې چې روسي پر اوکراین د ډرون الوتکو توغندیو یو بل لوی برید پیل کړ. روسي ځواکونو تیره شپه وروسته تر دې دا بریدونه وکړل چې پرون درې روسي میګ 1 الوتکې د استونیا هوایي حریم ته ننوتې او په وروستیو کې د روسي ډرون د پولند او رومانیا فضا ته داخلې شوې. د پولند پوځي عملیاتي قمانډې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې د پولند او متحدانو الوتکې د پولند پر فضا ګرځي او پر مځکه د هوایي دفاع او رادار د کشف سیستمونه د تیارسۍ په حال کې دي. د تیارسۍ دغه حالت چې نوي دقیقې دوام وکړ پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر بل هر وخت د سخت خبرداري حالت څرګندوي. د اوکران هوایی ځواکونو خبر ورکړ چې د روسي په روسي بریټ کې د روسي 1590 ډرون 2 کروز توغندي او 8 بالستیک توغندي شامل وو. د اوکران ولسمشر وویل چې د دې بریدونو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زلنسکی زیاته کړه چې د دشمن هدف د اوکران د زیربناو لمنځه وړل وو. زلنسکی د سپتمبر د 9 ل ډرون بریدونو وروسته پر ناټو شخ وکړ چې ګډو هڅو ته اړتیا شته او باید په ګډه لاس په کار شو. ناټو د سپتمبر په 12 ویلي وو چې دوی یو نوی فعالیت پیل کړی چې له بریتانیا، ډنمارک، فرانسې او جرمني څخه به د اروپا ختیځ لوري ته اضافي پوځي تجهیزات واستوي. خو ناټو د اوکراین پر فسا د یوې هوایي کمپسې له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوی تېره شپه 149 اوکراینی ډرون الوتکې په مختلفو سیمو کې غورځولې دي. د روسیې او اوکراین له لوري د جګړې په ډګر کې دا ادعاوي په خپلواکه توګه نشي تاییدېدلی. اوکراین بیا د خپلو ډرون الوتکو د بریدونو په تړاو ویلي دي چې دوی قزاقستان ته نږدې د ساراتوف او سمارا په سیمو کې د تیلو تأسیسات په نقشه کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوسم ورزو خوست خوستی بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د دوی د سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې د حاصلاتو وخت وینو حاصلات په نشت خرڅیږي، ځکه دوی ساتلی نشي او کله چې بیا دغه حاصلات وخت تیر شي همغه حاصلات بیرته په دوی باندې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په لوړه بیه پلورل کیږي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وایي دوی اړ دي چې ریبل شوی ترکاری او شوکول شوی تازه میوه بې لزند مصرف یا پټی ټبای او پلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځنډ همرته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال رادیو ته وویل
دولت ادا په کور دي چې موږ باید د سړو سړو ځینې سړې خونه ولرو تر څو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل اېل د مصرف سیوري بل دولت لورشي غازه نظر درشي نه د دورې موږ نه بیا خار شي دي سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کاروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرغازی ویل
سړې خونه جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عام خلکو لپاره په نرخونه کې کوم مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي هغه چې خلک توس میوه ته ضرورت یا سبزی ته هغه به د نور ملکونو راځي به د خلکو لپاره ډېر ګران تمام دي.
خوستوی کاروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپل د خوست د میوه او ترکاری موسم وي د نورو سیمو د ترکاری په پرتله لږ تر لږه 15 واره به ټیټي وي. خو به موسم یې بیا د لوړو به د لاس عادي خلک نشیرانی ولای. یو بل ځای کاروندګر ولی خان وایي
د سوزای لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دي. د رومیانو مان 130 افغانۍ دی اوس چې کله وطني سوزي ورسېږي مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزې منی وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل د وی نسبتا لوی سړې خونې د جوړېدو وړاندیز اړوند وسارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولی ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنه او سړی خونی د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت کړل کیږي چې د نباتاتو وده، حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامدار تولید او عواید په لاس ورځي. د شنو خونو له لارې کروندګر پرته له دې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي، د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډیر وي.
او روسای راپور دار اخلو چې په افغانستان کې د مهال تر بل هر وخت بایسکل ته اړتیا ډیره ده، خو چلوونکي وایي چې ځانګړې لارې ورته نه لري.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاءالرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي، یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه دېرش څلوېښت افغانۍ یا پنځوسو پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کیږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم، هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دي بایسکلونو استعمال په ډېره زیاته اندازه دي. سجل لاملونه ستا ښار کې د ګڼه ګوڼې راشته لامل ستا. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف یې نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چیرې پنچر شي یو لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو د پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته در کوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالد چې د نوې بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان د ډلې انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
کابل خروالی چې کوم نوې سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یوه برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خروالی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه ده چې مخکې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بیخی نشته او وړې موټرې هم ډیره کرایه اخلي چې د ډیری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.